رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټ کې واوري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب اداره وایي چې د قندس په پیخه کې 50 ملکی افغانان وژل شوی دي. امریکا د پاکستان یو سیاسي ګوند د تورستي سازمانونو په لست کې شامل کړی دی، او چین نن ویلي دی چې په امریکایي مالونو 25 په سلو کې ګمرکي تعرفه زیاتوي.
نن په قندوز کې خلکو د دشت ارچی په ولسوالۍ کې په غونډې د بمباری خلاف مظاهره کړې ده.
حکومت ته په جدي توګه باندې اختار ورکو کته ما وژنه تزما دښمنه طالب ته جدي وایي طالب کته ما وژنه تزما دښمنه.
د لوګر دولتي مسؤلینو ویلي دي چې د سرخ په ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو دیش خونځي تړلې دي.
د دغه خونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي.
د چین حکومت نن د لسګونو هغو امریکایي تجارتي اموالو لس اعلان کړ چې بیجینګ په د تعرفو د زیاتولو نیت لري. نن د ماین پاکۍ نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د دغه مؤسسې د رئیس سره رسته مرکه لرو. خو اوس عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله سی پی ای جی وایي چې د قندز په برید کې 50 ملکی افغانان وژل شوي دي. د دغه ډلې یو غړي عزیز احمد اصل امریکا غږ ته وویل چې په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمباری کې 6 تنه ټپي شوي هم دي.
حکومت ته په جدي توګه باندې اختار ورکو کته ما وژنه تزما دښمنه طالب ته جدي وایي طالب کته ما وژنه تزما دښمنه. هر هغه ډله هر هغه څوک چې هغه په افغانستان د افغانستان په جګړه کې داخلي دی وغه ملکی خلک وژني هغه د دې ملت هغه د دې ولس هغه د اسلام هغه د قرآن دښمنان دي. هغه ته هیڅ ډول توجیه نه جوړیږي چې دوی وایي چې زه د خپل اهداف د پوره کولو لپاره زه جګړه ګټم.
د ښاغلي تسل په وینا وژل شوو کسانو له 12 کلونو څخه تر 13 کلونو عمرونه درلودل. په همدې حال کې د دشترچی ولسوالۍ خلکو نن د قندس په ښار کې مظاهره کړې وه. د پیښې په اړه د کابل نه یو هیات هم سیمې ته تللی دی، او د مظاهره کوونکو د 10 تنو استازو سره یې کتلي دي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ. د کونړ ولایتي چارواکي وایي پاکستانی جیټ تیارو د دانګام ولسوالۍ کې بمبار کړی دی. د کونړ د والی ویاند غنی مصمم امریکا غږ ته وویل چې بمبار نن سهار 10 بجې د سری غونډۍ سیمه کې په ریبې باندې شوی دی. پاکستانی جیټ تیارو 2 ځلې بمبار کړی دی، او 15 لوی بمونه یې غورځولي دي چې مرګ ژوبله نه لري، خو د ولسي خلکو باندې یې خرابې کړي دي. د اندونیزیا د بورنیو جزیرو د مهاجرو په توقیف ځای کې افغان مهاجرو د 2 میاشتو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالي کمشنری زیات شمیر افغان مهاجرو ته د پناه ورکولو اسناد ورکړي دي، خو بیا هم په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په یو توقیف ځای کې ساتل کیږي. د اندونیزیا د بورنو جزیرې په دغه توقیف ځای کې شاوخوا 150 مهاجر اوسېږي چې اکثره یې هزاره افغانان دي. دا هم نړیوال خبرونه. امریکا د پاکستان یو سیاسي ګوند د تورستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. امریکا ویلي دی چې دا ګوند د هغو وسلوالو جبهه ده چې په 2008 کال کې یې په هند تورستي بریدونه کړي ول. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د روسي په اړه تر ما
د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې د مسلم لیگ په نامه نوی جوړ شوی سیاسي ګوند لشکر طیبه یو جبهه ده. لشکر طیبه حافظ سعید جوړ کړی، او دا تور ورباندې دی چې په 2008 کال کې په هند کې تروریستي بریدونه د لشکر طیبه وسلوالو کړی دي. امریکا او ملګري ملتونه لشکر طیبه تروریستي ډله ګڼي. په همدې حال کې د مسلم لیگ د ګوند نطاق یحیی مجاهد ویلی دی چې حافظ سعید د دې ګوند غړی نه دی. مجاهد همدارنګ ویلی دی چې امریکا د پاکستان په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې حق نه لري. خو د هند بارنیو چارو وزارت بیا د امریکا دغه اقدام ستایلی دی چې د مسلم لیگ ګوند د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې حق لا تبصره نه ده کړې. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غا کښنار دی د واشنگتن د سټډیو ناوریا. چین نن ویلی دی چې د امریکا په مالونو چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد امریکایي ډالر کېږي 25% کې ګمرکي تعرفه زیاتوي. په دغه مالونو کې سویابین او وړې الوتکې شامل دي. دا د چین او امریکا ترمنځ د ټکنالوژۍ او سوداګرۍ په برخه کې د جنجال د زیاتېدو یو بل مثال دی او دا اندېښنې پیدا کړې دي چې ښایي د نړۍ اقتصاد ته به زیان ورسوي. د چین د مالیه ادارې د نړۍ د ویلي چې په امریکایي مالونو د تعرفې څو وخت زیاتوي خو ویلي دی د ته ګوري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چین په اموالو څومره تعرفه زیاتوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر د همدې میاشتې په 10 نیټې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د ملاقات کولو لپاره مسکو ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروف ویلی دی چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دوه اړخیزو نړیوالو او د سیمې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. میرمن زخروف ویلی دی چې د خبرو اصلي تمرکز به د کوریا د ټاپو وزمې په وضعیت وي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون 13 میاشت لمریز لپاره چین ته ولاړ او تمه کیږي چې بل میاشت بعد امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی دی چې سره لدی چې په تلیفون کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې بلنه ورکړې ده خو هیڅ څوک د روسیې پر روسیې باندې تر هغه ډیر جدي نه دی.
د روسیې په اړه تر ما جدي نظر هیڅوک نه لري خو لکه پخوا مې چې ویلي فکر کوم زه به د ولسمشر پوتین سره ښه روابط ولرم کیدای شي وینه لرم خو هغه وخت به تاسو پرې خبر شئ باور وکړئ تر ما مخکې به تاسو پرې خبر شئ.
خغلی ټرمپ هم درنګ ویلی دی چې د هغه په مشرۍ کې متحده ایالاتو د تیلو او غازو صادراتو ته زیاته پاملرنه کړې ده او د امریکا په اردو به زیاته پنګونه وشي. د ترکیه، ایران او روسیې جمهور رئیسانو نن په انقره کې غونډه کړې ده او د سوریې د جګړې په پای ته رسولو خبرې کړې دي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
دا دوم ځل دی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د جګړې د حل کولو په اړه غونډه کوي. اوله غونډه تیر کال د نومبر په میاشت کې د روسیې د سوچي په خار کې کړې وه. تمه کیږي چې په غونډه کې د سوریې ارضي تمامیت ته پدرناوي او اوربند په نافذېدو خبرې وشي. د بشري مرستو رسول او د سرحدونو امنیت ښایي چې د باس نور موضوعات دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې روسیا او ایران د رژیم ملاتړ کوي خو ترکیه بیا د یغې ډلو ملاتړ کړی.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د اوکلاهوما او کنټاکی په ایالتونو کې نن ښوونځي بند دي. ښوونکو اعتراض کړی دی او معرف ته یې د زیاتې بودیجې او د ماشونو د لوړولو غوښتنه کړې ده. په اوکلاهوما کې معترض ښوونکي د ښار مرکزي ساحې ته تللي دي او د امریکا د 50 ایالتونو په پرتلې د خپلو ټیټو ماشونو د لوړولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د 15% تر 43% ماش لوړول او تیرونې د ایالتي کانګرس لخوا د مالی همکاریو زیاتوالي د تعلیمي ودې د پاره کافي نه دي. او وروستی خبر دا چې په برتانیې کې پولیسو یو 80 کلن سړی په دې تور نیولی دی چې یو غلی په چاقو وهلی او وژلی دی. پولیس وایي د کور خاوند زنګ وهلی و چې کور ته یې دوه غله ننوتی دي. د کور خاوند پولیسو ته ویلی دی چې د یو غله سره یې لاس واچوه او په ټټر کې یې په چاقو ووهه. غل د کور مخې سره په سړک بېهوشه شوی و چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. نن د ماین پاکي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د دې ورځې د منځنۍ په باره کې رپورت لرو. همدا شان د ماین پاکي د ادارې رئیس شهاب حکیمی سره مرکه هم لرو خو د تبا لګ انتظار وبسو. اوس خبره ده چې نن د دشت ارچی د ولسوالۍ کونسل کسه قندوز ته تلل چې په خار کې د قندوز په خار کې په مظاهره کې برخه واخلي مګر امنیتي مسولینو خار ته پرې نه خوړل. ګلرحیم نیازمن رپورت را لېږل دی.
تیر ورځ د دشت ارچی په ولسوالۍ کې پر یو غونډه په بمبار کې وطن ملکی خلک چې ماشومان هم پکې دي وجل شوي او یو شپې ته تنه نور ټپین شوي دي. د سیمې خلکو د همدغه بمبار د غندنې په خاطر مظاهره وکړه خو د ښار له کمربندي امنیتي پوستو څخه د ښار داخل ته پرې نه خوړل شول. که څه هم د روغتونونو او نورو ځایي خبری منابعو څخه ترلاسه شوی معلومات څرګندوي چې په دغه بمبار کې وطن ملکیان وجل شوي او یو شپې ته تنه نور ټپین شوي دي خو خلک اوس هم تر سلو د زیاتو خلکو د وجل کېدو یادونه کوي. د دشتیرچی ولسوالی اوسیدونکو د الچین د هغه پله ترڅنګ د امنیتی کسانو لخوا خارته نه پریښودل کېدل چې څه موده وړاندې طالبانو د قندوز د سقوط پر وخت په ماینونو الوزولی دی. د مظاهره کوونکو له ډلې څخه څلور تنه هغه وخت په ډزو ټپیان شول چې له پولیسو سره یې شخړه راغلې وه. دغه خلک چې راټول شوي وو څو تنه یې د پیښې او مظاهرې په اړه داسې وایي.
قندوز ولایت اوسیدونکي هم د دشتیرچی ولسوالی عام جلسه دغه کړه چې په هغه کې طالبان شهید شوه، ټول ملکي وشت پنجری وا کوچینان و یو کلن دو کلن تر پنځه کلن تر لس کلن پورې دا پر مرت د خدای کار دی. دا باندې دا ملت او اشرف غنی ته حکومت وی باید تخبل په ټول ملت بچا پکا ته اشرف پچی بچا کا دا هم دا چې پر مرج باندې رحم وشي مرج مطلب دا چې مرج आवाज الله پاک واره حکومت واره
بزه پخپل د پیخ امغه محل ته ورغله
ټول شاید
ټول دوه عمر ما شوم د مختار د دی ټول دوه عمر ما شومان پکې زخمیان او
شهیدان قاریان
تر سلو زیات شهیدان لرو تر یو نیم سلو زیات زخمیان لرو
زیات لا
زیات او یو امغه وحشانه حمله نه ونه نو د تسراغ مو دلته مو سلور زخمیان ور کړی دي یو په دې ټټر په سینه په زړه لګیدل یو دغه د مغرور د سی په مخ لګیدل یو بل چې په لاس مو مغ د اشرف غنی او لدی لوړ پوره چارواکو نه هله ده د هله مندي دالرو سیمو باید د دې حمله مسولین
مجازات
زده د شترچې د ولسوالۍ نه په ماغه ثانیه کې ماغه ځای کې ومه چې وراله ما 2200-300 نفر یو د بل د سربېره پراته وا شهیدان بغیر د ټول د سیمشمان وا چې وراله د دسي پورته کده کلینیک ته ورسو د دسي پورته کچمنګ راغلي د دولت د غړو چې موږ څه ګناه کړی دا ګناه مکړي ګناه درخه خدای مسلمانان پښتانه یو دغه ګناه ده بل ګناه خو منس
خو دولتي منابع وای چې په دغه بریټ کې د طالبانو لوړ پوړي کسان وجلې دي. مظاهره کوونکي ځکه خارته پرې نه خودل شول چې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو امکان و. د دغه مظاهره کوونکو لستن استازي د قندوز لوالي سره د پیښې په اړه خبرې کوي او دوی به خپل خلکو ته د دولتي ادارو پیغام ورسوي. یو تن چې د قندوز ولایت ودانۍ ته د دغه مظاهره کوونکو په استازیتوب ورغلی داسې وایي:
مظاهره نه خو اصل خلک راغلي وو غوښتل چې ښار خود راش مظاهره وکړي. دولت دلته مخالفت وکړو پرې نه خوسته نو خلکو هم داسې مظاهره نه کوله چې سول همنه شکل باندې حقیقت وي. خلکو شعرونه ورکول چې مرګ په اشرف غني مرګ په حکومت دا شعرونه ورکول او پیرونه سدول او دا شعر شمنګاړو ښار کې څه شیشې ماته او دا کوه کو نو دې سمه مخالفت وکړو. اخر دا چې خلک نن د مسل کې ورته پښتنګیری دا چې موږ تاسو ولایت ته چې دې هغه خلکو بیر حرکت کړل دي بیر دې کم پولیس پاتړل دي او کم مالک خمه نوښتم دي هغه کوم ځای حرکت کړی پولیس به د کافر ته شي دا کړی کوم دې خاطر باندې به موږ زو ولایت ته لا سفر او شران چوي سر دې موضوع باندې وګیو دا هغه مل تماتل کړی وځو ناس یو پرې نو سي عمل ته هغه د پلاتینا خپل ټانک ناس
د دشتیرچی ولسوالۍ د پیخې پاړه له مرکز کابل څخه هم یو هیات سیمې ته راغلې دي چې نن یې د مظاهره کوونکو له لسو تنو استادو سره وکتل. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی او راغلی هیات په دې ټینګار کاوه چې د سیمې علما او خلک دې له دوی سره د پیښې په اړه د دقیقې څېړنې په ترسره کېدو کې مرسته وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د لوګر دولتي مسؤلینو ویلي دي چې طالبانو د دې ولایت د سرخ په ولسوالۍ کې دیش خونځي تړلې دي. طالبانو بیا ویلي دي چې ځکه دا خونځي وتړل چې د افغانستان امنیتي قواو بیګا په سیمه کې عملیات کړي دي. خبريال ابراهيم رحيمي رپورت راکړی دی.
د لوګر دی ولایتي چارواکو په وینا د سرخ ولسوالۍ د غدیرش خونځي ورسته له هغه وسلواله طالبانو تړلې چې وایي ګني افغان امنیتي ځواکونه د شپې په عملیاتو کې ملکی افغانان په نخښه کوي. حکومتي چارواکي وایي چې دوه ورځې مخکې په دغه ولسوالۍ کې په شپنۍ عملیاتو کې چې صفر یو خطې ترسره کړي وو د طالبانو یو ځایي قومندان وژل شوی، خو طالبانی ښوونکی او دیني عالم بولي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب امریکا غږ ته وویل چې په یاده ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر په ټپه درېدلی، زرګونه زده کوونکي او ښوونکي د دې ستونزې د هواري په تمه په کورونو ناست دي.
لاس لیسی او پاتنور د انجینر او هلکانو لمړي او منځني ښوونځي دي. د دغه ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د یاده ولسوالۍ کې د پوهنې امریت اړوند شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
د لوګر دی ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې طالبانو د سرخ ولسی مشران په مرګ واخلي او ورته ویلي دي چې د موضوع د حل لپاره دی په مرکز پل علم کې دولتي ادارو ته نه ورځي. حسیب الله ستانکزی وایي چې د سیمې د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب یې د یادې شوې ستونزې د هواري هڅې پیل کړي، خو ظاهرا په دې برخه کې کوم پرمختګ نه لیدل کېږي.
هغه اطمینان راکړی ده چې د هغو مسؤلینو سره قومي خلکو خبرې کړي، دا د خلکو خبر ده، نه د حکومت ده، نه د طالب ده. د مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده، او موږ کوشش دا کوو چې زر تر زره دا موضوع حل شي او خبرې روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
سرخ ولسوالی چې له میدان وردګ ولایت سره جوخته پرته ده، له مرکز پرته یې نورې زیاتره سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. خلک د ښوونځیو تړل نامناسب او د ژر پرانستلو غوښتنه یې کوي. په ورته وخت کې د لوګر د ولی وین سلیم خان صالح هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د قومي مشرانو په وسیله د دې ستونزې د حل کولو خبره وکړه.
د لوګر ولایت والی امنیتي ارګانونو ولایتي شورا سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
بل لور ته وسله والو طالبانو ویلي چې د سرخ ولسوالۍ ښوونځي د شپنۍ عملیاتو پر مهال د یوه ښوونکي چې دیني عالم هم و د وژلو په غبرګون کې تړلې. مجاهد زیاته کړه چې دوی د ښوونې او روزنې کمیسون سیمې ته رسېدلی څو مسئله وڅېړي او تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د اپریل څلورمه یعنی نن د ماین پاکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ تعین کړې او اعلان کړې ده چې په دې ورځ باندې د ماینونو ستونزو او مشکلاتو ته د نړۍ پام راواړول شي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام مسؤلینو ویلي دي چې د قندهار، زابل، اروزګان او د هلمند په ولایتونو کې د ماینونو او نورو مهماتو خطر لا تر اوسه پورې له منځه نه دی تللی. عزیز الله پوپل راپور شالېګلې دی.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د زراعتي سیمه له تیرو 8 کالو راهیسې د ماینو د خطر په وجه له کښت او کروندې څخه پاتې ده. دلته د روسانو د یرغل د مهال د ماینونو خطر اوس هم پر خپل ځای پاتې دی، خو له تیرې وی میاشتې راهیسې د ماین پاکولو کار پوښي شروع شوی دی.
ماینو سره په سر کې خطر سته. موږ دلته دوی اجسې لرو ورکړي مجې په دا کې ماین خامخا شل لري ماین سته. موږ خپل کارونه کوو دلته ښه په منظمه توګه.
د ماین پاکۍ ادارې وایي چې په ټولیز ډول د جنوبي ولایتونو 45% اوسیدونکي د ماینونو له خطر سره اوس مخ دي. د ډماک په نوم په جنوب کې د ماین پاکۍ د ادارې مسؤلین وایي چې په کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې څه د پاسه 225.46 کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو او ناچاو د توکو باندې لړلې ده. د هیلو ټراست د ماین پاکۍ د پروګرام د یو ټیم مشر نورل هادی وایي چې همکاران یې د کندهار ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو برخو کې د ماینونو د له منځه وړلو کار مخته وړي.
دغه علاقه خو تقریبا 14 متر مربع دغه علاقه مساحت لري. دغه نقشه موږ تیر میاشت موږ کار شروع سوي دي. تر اوسه 2 دانې یو څو پیدا کړي دي، غټ غټ داسې مرمیانې پیدا کړي مې دي. او خلک وایي چې ډېر ماینونه دلته شخت دي او درې حادثې لري په دغه ځای کې، درې تراکتور او دوه ټانګې وهلي دي. نو په هر میاشت کې خامخا یو ماین یا مرمۍ دلته پیدا کیږي.
په کندهار کې لا هم ګڼې داسې سیمې شته چې د روسانو د یرغل د مهال ماینونه پکې پاتې دي.
دا د کندهار شهر د دامان ولسوالۍ مربوطي وساحه ده. دقیقا د کندهار نړیوال هوایی ډګر ته په 10 کیلومتره کې پرته ساحه ده. دا له نن څخه 8 کال وړاندې د روسانو هغه امنیتي کمربند و چې د کندهار د نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنه کول. په دغه ساحه کې د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسه له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماینونو په خونسا کولو باندې بوخته ده.
د شمیرو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ناچاو د مهماتو او ماین چاودنو لکبله 453 پیش رمابینس سوي. په کندهار کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر مسعود احمد پښتون وایي چې د دې ولایت هغه سیمې چې د ماینونو تر لوړ خطر لاندې دي د ماین پاکۍ په نوي پروګرام کې شامل سوي دي.
په کندهار کې 93% مځکه سروې سوې ده او د ماینو څخه پاکه سوې ده. د دې ترڅنګ د نوو معلوماتو څخه 13% مځکه د جنگو د کابل څخه اوس هلته ځینې نه چاودېدونکي مواد پاتې دي.
د ماین پاکی د پروګرام چارواکي وایي چې د نړیوالي ټولنې مرستې ورسره دوام وکړي، نو تر 2023 میلادي کال پورې به افغانستان د ماینونو له خطر څخه پاک شي. خو د دې ټولو هڅو سره سره د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د لوی لارو پر سر د نوو ماینونو شخېدو نوي اندیښنې راپورته کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ماینونو د سنځو په باره کې مو د خبريال راپورت واورید. اوس راځو دې ته چې د سولې سيز رئیس زرګونه افغانان د راپورټونو له قراره په ماینونو وژل شوی یا مایوب شوی دي، او د امریکا غږ آشنا رادیو همکار نوشابه آشنا لګمخ کې د ماین پاکي د مؤسسې شهاب حکیمی سره مرکه وکړه. سوال دا دی چې د ستونزې تر اوسه پورې تر کومه حد حل شوی ده؟ شهاب حکیمی داسې وویل:
افغانستان کې ماینونه ډېر څو کالو یا تقریبا 50 کالو رئیس یو لوی ګواښ ګرځېدلی، او په سلهاو زره خلک کې شهیدان کړي دي، او یا خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي، او په دایمي شکل معلول ګرځي. دا یو لوی چیلنج ده، نه یوازې د دوی وجود ته یا حیات ته، بلکې دوی کورونه، د دوی سړکونه، د دوی مځکې، زراعتي مځکې، د دوی مالچار یو ډېر لوی مشکل ګرځېدلی. خو الحمدلله د ماین پاکي پروګرام په تیرو 150 کلو کې وکړل شو، سو وو اویا فیصد ساحې خلاصې کی، درویش فیصد ساحې پاتې دي، سو انشاءالله په راتلونکي سو محدود قانوني کې خلاصې کی. لخر سره
دغه ستونزه چې تاسو یاد کړل، په دې کې خلکو ته ډیر خطر د کوم درکه دی؟ د ماینونو نه کده ناچاو د ټوکونه
ماینونه په خو ډیر زیاتو، خو ناچاو د ټوکو خصوصا د سړک د غاړې ماینونه چې خلکو ته پی پی آی ڈی ورته وایي، اوس په دنیا کې ډېر شهرت ده او نړیواله توجه ځان ته ګرځولې. دا یو لوی خطر ده چې په هر میاشت کې تقریبا 1,000 یا 1,000 کسان شهیدان یا زخمی کیږي، او یا 1,000 د نشان د توکو او همدغه د سړک د غاړې د ماینونو درکه دي.
بله، د بیلابیلو سازمانونو د هڅو سره سره ولې داسې نتیجه چې توقع نه کیږي تر اوسه لا هم نه ده ترلاسه شوی، او ډیر شوي سره د دې ستونزې لا هم په ځای پاتې ده؟
اصلا موږ پلان داسې چې په 2014 کې دا مشکل په افغانستان کې د پای ټکی باید ورته کیښودل شي، او موږ پلانونه په 15 شکل وو، مګر کوم پلانونه چې موږ طرح کړي وو او دغه اوسنی جنګ په فلحال روان ده، او تاسو وینئ چې په ټول ولایت کې جنګونه روان دي، دغه سبب چې دا مشکل تر اوسه پورې ادامه پیدا کړي. او علاوه پر دې باندې د دونرانو کومه خاصه توجه سمخ کې له 2014 د مې پارتي پروګرام ته درلوده، پس 2014 په اساس هغه استراتیژیک تغییرات راغلل. د درې کاله مې پارتي پروګرام ته چا پیسې ورنه کړلې، چې پیسې ورکړې ډېرې کمې پیسې، دا مشکل په خپل ځای باندې پاتې شو. خو بیا هم موږ هر کال په هغه اندازه چې پیسې ترلاسه کړي خپل کار ته ادامه ورکړی، او موږ امیدوار یو دا له خیر سره د پلان مطابق چې ریم کارونه برابر شي دا خلاص کوله خیر سره.
بله حکیمی صاحب، سره د دې چې ماینونه او ناچاو د توکي تاسو د افغانانو لپاره سر غواخ او لوی خطر ګڼي، ولې د 2014 کال نه را پدی خو د نړیوالو توجه کم شو، او خپل حکومت په دې برخه کې ساس په نظر څه مسولیت لري؟
د افغانستان حکومت اکثر امکانات په پلاس کې لري، خصوصا د اوسنۍ حکومت باندې پاکي موساد ته جایی ورکړي دي، اته به یو تعداد صحیح دي په غاړه اخیستي دي چې د افغانستان حکومت خپلې بودیجې نه هغه ساحات چې د تېرو 2-3 کالو د جنګونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي هغه کېدی شي دوی پیسې ورکړي او دا صحیح پاکي شي. او د افغانستان حکومت تاسو دیګه علاوه په مینو ډیر روغ چلچونه دي چې دوی سره مخامخ دي، خو نړیوال ډیر زیات مسولیت لري. نو امید لرو چې سکالې په اساس دغه ستراتیژیک چینج یا تغییر څه ده سره غلی پیسې زیاتې شي او دا مشکل زر راخلي له خیره سره.
بله حکیمی صاحب، په تخمینی توګه د څه ویلای شي چې تر څه وخته پورې د ماینونو نه د پاک افغانستان هیله کیدی شي؟
نو یار زه خو ډیر زیات په دې هیله من یم چې یو خو په افغانستان کې په کافي اندازه تخنیکی امکانات د با تجربه پرسونل 15000 او متحد افغاني موسسات او یو سناریوال موسسې هم دي هغه دوی او د افغانستان حکومت علاقه مندي او د نړیوالو کومک افغانستان سره دا ښیي چې ان شاء الله په 2023 کال کې ان شاء الله دا مشکل حل وو.
ډیره مننه کمی صاحب کوم ودان
خو دې زیات تشکر جامې
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبريږي. د چین حکومت نن د لسګونو اغو امریکایي تجارتي اموالو لست اعلان کړ چې بیجینګ غواړي ګمرکی محصول پیزیات کړي. بیجینګ دا اقدام د دې لپاره کوي چې امریکا د چین په اموالو باندې ګمرکی محصول زیات کړي دي. دا شنا تلویزیون همکار شکیب دوست د دې خبر تفصیل لولي.
چین د امریکا له خوا د ګمرکی تعرفو د زیاتېدو غوښته برابر چمتواله نیولای ده. د امریکا حکومت د چین له خوا پر وارددونکو 1300 تجارتي اموالو چې ارزښت یې 50 میلیارډ ډالر کیږي د ګمرکی تعرفو د زیاتولو طرح جوړ کړی ده. په دې کې د هوایي چالان تجهیزات، ټکنالوژي، روبوتیک او نورې ماشينري شامل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایم لو کان د دغه تعرفو د لګولو وړاندیز کاملا بې بنسټه بولي.
چین په کلکه او قوي د امریکا د اقدام غندنه او مخالفت کوي. د امریکا مربوطه اعمالو په ډېرې بې پروایۍ په تیرو څلورو لسیزو کې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ د ګټې وټې او اقتصادي همکارۍ فضا له پامه غورځولې ده او په دواړو هیوادونو کې د تجارتي شرکتونو او مشتریانو پر غوښتنو سترګې پټې کړې دي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د ګمرکي تعرفو زیاتول نه د امریکا او نه هم د خپل هیواد په ګټه بولي. دارنګه د چین د سوداګرۍ وزارت ویلي چې په نړیوال تجارتي سازمان کې د امریکا د نوي اقدام پر ضد بحث پورته کړی. د سوداګرۍ وزارت وایان جیو فنګ ویل چې چین به د امریکا د هر ډول اقدام پر ضد قوي بل مثال عمل وکړي.
موږ به د چین د بهرنۍ سوداګرۍ د قانون پر اساس په برابر قوت او اندازې پر امریکایي اموالو بل مثال اقدام وکړو. موږ د اطمینان ورته لرو چې د امریکا د هر ډول محافظتي اقداماتو پر ضد ځواب ورکړو.
چینی چارواکی وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خپلو اقداماتو جزئیات اعلان کړي. د چین او امریکا ترمنځ سوداګریزو شخړو دا سوي خبره کړې چې ممکن نور هیوادونه هم پر صادراتو محدودیتونه ولګوي چې دا به د نړیوال تجارت لپاره یو ملامتونکو گزار وي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د پښتنو د تحفظ د منظور پښتون سره خولې اوس په افغانستان کې ډیره مشهوره شوې ده. د خولې ارزي کې خرسيږي او بازار ډیر تود دی. رحیم ګل سرمان په دې حق له رپورت را کړی دی.
له مدني فعالانو او سیاستوالو ورهاخوا اوس په عامو خلکو کې د منظور پښتین د سره خولې خوره مشهوره شوې ده او د ډیرو عامو وګړو په سرونو لیدل کېږي. ولې دا خولې تاسو په سر کړی؟
دا خو نو وروره ګل دا زمونږ شوق دی، نه د شوق لپاره دا په سر کړی. دا د پښتنو یو رواج دی پوشه او دا چې کوم هغه په پاکستان کې شوی وو دا دغه خاطر موږ په سر کړی دی.
د کابل ښار د پلخشتي د خولې او د پلورلو په دې سیمه کې د اسري خولې لورای پلور ته ښکاری. محمد ایوب خولې پلوري وای د اسري خولې اوس په درزنو نوتری پیرودل کیږي. محمد ایوب وای د خولې په خوا کمی خرڅې دي خو اوس بازار خورا ګرم دی. د دې خولې بیا د 200 تر 300 افغانۍ پورې ده.
په خو خو کنه خو دومره خنه وکنه یو یو کاستغه مزار خلق غوړی کنه اوس بازار ډیر خښوي ده. پښتونان ډیر غوړی هغه خو سنغه خو سپکتیا ګردیست لبه د خلق ډیر پسر کوي اوس.
د خولې یو زینی پلورون کی وایي چې د دې خولې نوم مزاری خولې و خو اوس ډیری خلک د منظور پښتین د خولې په نوم تری اخلي. یما د خولې یو دکاندار دی وایي د عامو وګړو ترڅنګ د خولې سیاستوال هم تری پیری. د د پوینا د دې خولې مارکیټ هیڅ کله دومره ګرم نه وو.
اول مزاری په نامه یادېدو د خولې وس د پښتون په نامه پښتون زرغون خولې په نامه یادېږي. اوس خلک دا ډېر خوخه یو ډېر خرڅېږم لمخره مخکې لګاغه وکنه رنگ رنگ پکې راغلی نه وو. اوس رنگ رنگ خولې پکې راځي. هر ډیزاینونه وګوره ډیزاینونه پکې رنگ رنگ ست پکې راځي. خلک ډېر اخلي نن پکې بازار کې ډېر خلک خوشي پښتانه خلک ډېر اخلي.
تیر ورځ د مشرانو جرګي غړو او نن د ولسی جرګي غړو د منظور پښتین د خولې په سر کړي وا. د خولې تر ډیر افغانستان کې د پرلت غړي هم په سر کوي. له پولې هغه غړه د منظور پښتین د پښتون د تحفظ مومنت له لاریونونو ورسته په افغانستان کې د خولې اوس دود شوې ده.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه همدل ته پات ورسیده خو سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پل کیږي. تاسو ټولونه ډیر مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.